په فاریاب ولایت کې په وروستیو جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وشل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کیږي په یو تحلیلي مطلب کې اورئ. او پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د اعتراف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي او د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی اوربند څخه پراخه سرغړونه روانه ده. دا مازیګر څلور بجې دي. زما رضوان مراد سلامونه ومنئ. دا ازادي راډیو دا خبري سات. زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. دا خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو پیلو. جنه قالو کوزه د نړۍ خبرونو چمتو کړی دي. ال کوزه صاحب د دې سات لپاره څه مهم خبرونه؟
بله مراد صاحب، په نور خبرونو کې یو خبر داده چې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټان روستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. او بل مهم خبر چې د خبرونو په سر کې ده، د ایرو صاحب مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شو.
ډیر زیاته مننه دوستانو د نړۍ خبرونو لګرو سورو. د کابل په سټوډیو کې مرزی احمد زیدا او غي سره د افغانستان مهم خبرونه دي.
د مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر وایي چې د شفاف بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په دغه ولایت کې د لسګونه پولیسو سرونه غوڅ کړي. او د کابل د امنی قمندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایم سطحه راټیټه شوې ده. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د شفافه بانکداري نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ولسمشر غنی دغه موضوع نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر وخت یاده کړه. په عین حال کې د افغانستان بانک رئیس خلیل الله صدیق ویل چې اوس مهال د بانکداري سیستم د هیواد په اقتصادي وده کې کم رول لري او باید دغه سیستم پیاوړی شي. ښاغلی صدیق تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې له لورې د افغانستان بانک د مشر په توګه د اعتماد رای واخیسته. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازی وایي چې وسلوالو مخالفینو تیره شپه په شیرین تګاب، دولت آباد، پښتونکوټ او خواجه سبز ولسوالیو کې د لسګونو پولیسو سرونه غوڅ کړي دي. دوی نن د جرګې په عمومي غونډه کې اندېښنه وښوده چې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده او د سقوط له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سر پرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد پاسون کړی وو. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی په دې اړه ویل
گزارشات را که ما داریم از مردم است یا اهالی است که توسط
صدیقی ویل کوم راپورونه چې موږ لرو د عامو خلکو په اړه دي چې لا درک دي یا د مخالفین له لوري تختول شوی. موږ په دې اړه کره معلومات باندې کار کوو، خو پولیسو د مخالفین له لوري نه دي نیول شوی. د مخالفینو فشار د سیمو پر خلکو دی. له دې وړاندې په میدان وردګو، بدخشان او کندز ولایتونو کې هم د وسلوال له لوري د لسګونو امنیتي ځواکونو سرونه پرې شوی دي. او د کابل د امنی قمندان وایي چې په کابل ښار کې د تیر کال په تناسب د جرایم کچه 38% راکمه شوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري.
نظر به سال گذشته در سال جدید
د تیر کال په پرتله په 1400 کال کې 38% د جرایم کچه ټیټه شوې ده. د کابل پولیس د توانایي لري چې د جرایم رقم لوړ نشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان ولسي جرګې د جرایمو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د کورني خبرونه، بهرني خبرونه به زما همکار جنا قلکوزی تاسو وړاندې کړي.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماټانو وروستۍ اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماټانو ویلي چې د جولای د 13 ټاکل شوې نیټې پورې د یوې معاملې لپاره نږدې شوي، خو تضمین نشي کولای. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولای چې پاتې مسلې به نن او یا سبا شپه حل شي. د زیاته کړه ځینې مسلې لا هم نه دي حل شوي او تر هغې چې حل نشي نشو ویلی چې یو تړون ته رسېدلی یو. د ایران جمهور رئیس حسن روحاني وروستۍ معاملې ته د رسیدو د علامې په څرګندولو سره غواړي نن شپه د ملي ټلویزیون له لارې ملت ته وینا وکړي. د فرانس پریس اژانس په وینا د روحاني د وینا خبر د فرهنګ وزارت د خبری رسنیو له لارې خبر کړی او وایي د روحاني وینا به د ویانا د مذاکرو په اړه وي. د ایراني هیئت یو ویان علی رضا میر یوسفی د ټویټر له لارې نن وویل هیڅوک د نیټې غځولو په فکر کې نه دي، ټول سخت کار کوي چې نن معامله وشي، خو لا هم د سیاسي ارادې اړتیا ده. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لی یی نن ویانا ته د رسیدو پر مهال وویل د یوې معاملې لپاره باید نور ځنډ ونه شي. د ایرو ساحې مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالی سقوط او د ایرو ساحې څخه د دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. دا معامله چې جدي بدلونونه او مرستې پکې شاملې دي نن سهار په بروکسل کې له 1 ساعتونو خبرو وروسته اعلان شوه. اروپایي مشرانو د دې تړون هرکلی کړی خو ځینو خبرداری ورکړی چې دا د کاغذ پر مخ یوه طرحه ده او یونان باید جدي بدلونونه عملي کړي. د اروپایي شورا رئیس ډونالد توسک وویل په دې تړون سره به یونان بیرته لارې ته سیخ شي. د زیاته کړه په تړون کې سخت شرایط وضع شوي. د اروپایي کمیسیون رئیس اژین کلاود یونکر وویل په معامله کې ګټونکی او بایلونکی نشته، دا یو اروپایي تړون دی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل د یونان پارلمان باید د نوو بدلونونو د تصویب لپاره په 100 ساعتونو کې جلسه وکړي. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن وویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې 23 روسي عسکر مړه شوي. تېره شپه د پوځي بارک د یوې ودانۍ ټول 4 پوړونه چې 240 روسي عسکر پکې وو په یو ځل ونړېدل. د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف وویل د ودانۍ له خرابو څخه ټول 240 عسکر راایستل شوي چې 23 مړه دي. د روسیې د خبري رسنیو په راپورونو کې ویل شوي ټول قربانیان نارینه ول او عمرونه یې د 340 کلونو ترمنځ وو. یو شمېر ټپیان د درملنې لپاره په الوتکه کې مسکو ته انتقال شوي. د ودانۍ د ړنګېدو له عمل سمدستي نه ده څرګند شوی، خو انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییزو پوځي څېړونکو له خولې ویلي چې د احتمالي بې پروایۍ د قضیې په اړه تحقیقات پیل شوي. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباریو کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د حملې له هغه اوربند څخه 2 ورځې وروسته وشوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي منابع وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو او شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي. له مارچ میاشتې راهیسې چې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي، تر اوسه شاوخوا 3000 کسان وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون نور له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې په روحیې د 2014 کال ډسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې واخون کې وژلې وه. علا بدر عبدالله الحاشمي چې د متحده عربي اماراتو تابعه وه د ابوظبي په یو مارکیټ کې د روماني ټبرې امریکنۍ ایبولا ریان د وژنې په جرم په اعدام محکوم شوې وه. امریکنۍ ریان د وژل کېدو پر مهال 2.5 کلن غبرګولي زمامن درلودل. علا الحاشمي د غراس په اماراتو کې د یو مصري ټبرې امریکایي ډاکټر اپارتمان ته د بم ایښودلو په هڅې هم محکومه شوې وه. بم هغه مهال خونڅه شوی و. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات واورئ.
د هم د افغانستان د څو ستر ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 30.21. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.26. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.21. مزار شریف اسمان ځای ورځ، د تودوخې لوړ درجه 2.21. جلال آباد اسمان ځای ورځ، د تودوخې لوړ درجه 8.26. بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 2.2. غزنی اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 1.2. گردیز اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.2. او په بدخشان کې به هوا بارانې وي، د تودوخې لوړ درجه 2.2.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. له فاریاب ولایت څخه رسیدلی ریپورټونه وایي چې دغلتا په ورستي تاوتریخوالي او جګړو کې ګڼ شمېر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوي دي. پروان خبرونه کې دا هم وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوي، خو اختلافات هم موجود دي او یو شمېر کړي مخالفت کوي.
کومره چې خلک پر خوشاله دي، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري.
پر همدې موضوع ستاسو دوستانو نظرونه هم اورو چې آیا سولې مخالفت څوک کوي او په افغانستان کې کومې کړې دي چې د سولې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړې کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. دا نړۍ مطبوعات ته کتنه هم لرو او د خبرونې په دوام کې دا هم اورو چې داعش یا د اسلامي دولت وسلوال ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وشل شوی نه دی. د نور ریپورتونو سربیره په یمن کې د روانو جګړو حال درکو او دا هم اوري چې سکل په کندوز کې د غنمو او نورو سبزیجاتو حاصلات زیات شوي دي.
لپاره چې متواتر بارندگی وو چې دا زیات صاحب دلته لال مکرل کیږي حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکل حاصلات غنم هي.
د خبري سات په پای کې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو خاص خبرونه. آزادی رادیو په اف ایم سل اشاریه 5.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. په ولسی جرګه کې د فاریاب استازي وایي چې وسلوالو مخالفانو په دې ولایت کې ګڼ شمیر پولیس وژلې دي. یو شمیر وکیلانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې د جګړې د دوام د حکومت کمزوري ګڼي او خبرداری ورکوي که جګړه همداسې دوام وکړي لرې نه ده چې یاد ولایت به له سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د وژلو مسأله ردوي او وایي چې وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد سلا پورته کړې وه. رحمت الله افغان پر رپورټ لري.
د افغانستان په شمالي ولایت فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لاس د امنیتي پوستو سقوط پولیسي جرګه کې د دې ولایت وکیلان اندېښمن کړي دي. په پولیسي جرګه کې د دې ولایت یو شمېر وکیلان وایي که حکومت په فاریاب کې د وسلوالو د ځپلو او مهار کولو لپاره چټک اقدامات ونه کړي نو لرې نه ده چې دغه ولایت به د مخالفانو لاس ته ولویږي. په پولیسي جرګه کې د فاریاب استازي فوزي روفي د دوشنبه په ورځ د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې تېر شپه وسلوالو مخالفانو د دې ولایت د پولیسو یو شمېر امنیتي پوستې نیولې او له څه باندې شپېتو کسانو یې سرونه اغوڅ کړي دي. د اغلي روفي په خبره د فاریاب په شرین تګاب، دولت آباد، پښتون کوټ او خواجه سبز پوش ولسوالۍ کې د څلورو امنیتي پوستو سقوط د وسلوالو پیاوړتیا او د حکومت کمزوري په ګوته کوي.
همدا اوس د فاریاب په شپږو ولسوالیو کې جګړه روانه ده. تېره ورځ په دې ولایت کې شپږ د ملي اردو سرتیري وژل شوي. والي راته ټلیفون کړی و چې د کورنیو چارو او دفاع وزیران ټلیفون نه پورته کوي. څلور پوستې له سقوط سره مخ دي. که چیرې وسلې او مهمات راته ونه رسیږي د بدخشان پیښه تکرارېږي. همداسې وشول، د ټولو پولیسو سرونه غوڅ شوي دي.
د ولسی جرګې دغه غړی وایي چې همدا اوس په فاریاب کې د وسلوالو مخالفانو په لیکو کې له 400 زیات بهرني جنګیالي د افغان حکومت په ضد په جګړه بوخت دي. له دې وړاندې د ولسی جرګې یو شمېر غړیو د افغانستان په شمال کې د امنیتي وضعیت په خرابېدو اندېښنه ښکاره کړې وه او په دې برخه کې حکومت په ناغېړۍ تورن کړی و. په دې وروستیو څو میاشتو کې په بدخشان، کندوز، سرپل، فاریاب، سمنګان، بادغیس او یو شمېر نورو جنوبي او شمالي ولایتونو کې جګړې او ناامنۍ زیاتې شوې دي. په دې وروستیو کې د وسلوالو په لاس دې ته ورته د افغان امنیتي ځواکونو د سر پرې کولو راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جلسې سرپرستی یې کوله وویل چې امنیتي ځواکونه مکلف دي چې په هیواد کې امنیت ټینګ کړي.
د خوست انتحاري عمله، د فاریاب دا وضعیت، کندوز، بدخشان، ننګرهار، نورستان، میدان وردګ ته لاړ شئ، جلریز ته لاړ شئ، دا د دوی شاهدي ورکوي چې حکومت د ضعف په حالت کې دی. د وزارت داخلې نه، وزارت دفاع نه، ریاست امنیت ملي نه په جدي توګه غوښتنه کوو د خلکو امنیت په نظر کې ونیسي او د مسلمان په صفت دی په دې افغانستان باندې زړه وسوځوي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په فاریاب ولایت کې د پولیسو د سرپرې کولو موضوع ردوي او وایي وسلوالو هغه کسان وژلي چې د وسلوالو پر ضد یې پاڅون کړی و. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي
تلفاتو هغه راپورونه چې موږ یې لرو د عامو خلکو دي، ځینې ورک او ځینې نیول سوي. موږ په دې اړه پلټنه کوو. پولیس اسیران نه دي. دا چې هم خلک له افغان ځواکونو سره ولاړ دي نو همدا علت دی چې وسلوال مخالفان په خلکو فشارونه راوړي.
د امنیتي مسؤلینو د کمزوري ټکي ته په داسې حال کې ګوته نیول کیږي چې مدني ټولنو او عامو خلکو په هیواد کې د ناامنیو د زیاتوالي دلیل د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافات او د بهرنیو جنګیالو یو شتون په ګوته کوي.
دا رحمت الله افغان په رپورټ کې موردل چې په ولسی جرګې کې د فاریاب استازي وایي چې دغلته وسلوالو مخالفانو ګڼ شمېر پولیس وژلي. خود کورنیو چارو وزارت دا ردوي وایي چې هغه کسان وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد وسله پورته کړې وه. سره له دې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه وستل شوې او هرکلی شوی دی، خو ویل کیږي چې په دواړو خواوو کې د سولې د خبرو پر سر اختلافات موجود دي. د دوی اختلافات تر څه حده دي؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت سروانی په دې رپورټ کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبرې وکړې. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوي دي. سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مری له خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشت سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
کومره چې خلک پرې خوشحاله دي او سوله هیله ده، همداسې سوله په داخل کې هم په کور دننه کې هم دشمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې په سوله کې ګټه نه وي، ګټه په جنګ کې، هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي. او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زور واکان، د ځکې مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوت خوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې پر قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
مدني ټولنو کې یا په مختلفو میډیا مطبوعاتو کې هغوی ځینې شرطونه پورې تړي، صلح به کدام قیمت، صلح د دستاوردونو ساتلو سره سره، هغه څوک چې صلح کوي چا ویلي چې صلح د حقوقو یا د ښځو د حقوقو او یا د دستاوردونو په بیه اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي دي د شزو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوي باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نه شه بولي.
دا شرط چې هیڅ نه مګر دوی چې مخکې له مخکې نه وایي چې سولې په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزي چې په خپله د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تیره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپله مسأله ده چې باید پرې وژغېږي او موافقې ته سره ورسیږي. حکمت کرزی زیاته کړه د طالبانو پلاوی د دوی د سیاسي مشر اختر محمد منصور له لوري تایید او منظور شوی و. احمد شاه سپر دیتا په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دی وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذه لرې وشي.
معتدل طالبان چې خلک بولي اغه د جنګ سره متاثر دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخیراته پورې ویني توې ونه جریان پیدا کړي. دغه هله بیا داسې چې مذاکرات په کور دننه کې تنظیم شي، که چیرې مذاکرات په کور دننه کې د پردوی د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه اغه جنګي کمانډانان او اغه محلي واکداران د هغوی او حتی د کوچته شورا د متجل ګروپ په سوله کې راځي.
د پاین حل کول چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د ژوند تر پایه جنگ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړی او نه رد کړی دي. شاغلی سپروی که د سولې خبرې بریالۍ هم شي ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
وامریدل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښکېلو خواو ترمنځ هم اختلافات موجود دي او د دواړو لورو لخوا ځینې کړی داسې شته چې ښایي ونه غواړي سوله وشي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او ری دوستانو غواړو چې پر همدې اړه چې د افغانستان د حکومت او طالبانو په لیکو کې هم داسې کړی شته چې یا داسې افراد څه چې د سولې مخالفت کوي او دا مخالفت تر څه حد دی او د سولې په پروسې به څه اغیز ولري، په دې اړه غواړو چې ستاسو نظرونه واخلو. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0 اته سو دوه ویشت اووه سوه پنځه پنځوس او بله شمېره ده اوس او نهه نوي دوه سوه درې پنځه سوه څلوېښت. فقط دوستان نه هیله همدا چې پر موضوع خبرې وکړي تر څو زیات نه زیات اورېدونکي خپل نظر را سره شریک کړي. فکر کوو یو اورېدونکی په لاین کې لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ځان معرفي کړئ.
افغانستان کې زورمند دي، غاصبین دي او د ماتحا خلک دي او غیر مسؤول افراد لري او دغه ملک طایفي نظامونه چې دوی اداره کوي اوس هم اداره کوي په افغانستان کې. دا د ماضي حکومت د اعلان خبرې چې کوي همدغه کسان سوله نه غواړي، دغه کسان سولې ته غواړي چې خان جوړ کړي. او بله خبره دا ده چې مخکې هم دا خبره کړې وه چې طالبان خپل په مابین کې په یوه خوله نه دي، خپل په مابین کې اختلافات سره لري، لکه عبدالقیوم ذاکر او عبدالرحمن محمد منصور هم دا خلک یا د حقانی شبکه خپل په مابین کې اختلافات سره لري. اصلا صلح هغه خلک نه غواړي چې د توپک په شپېرې باندې مخکې هم ځان ته ډوډۍ پیدا کړي اوس هم ځان ته ډوډۍ پیدا کوي او دغه پاسمانونه چې لري او دغه د خلکو حسابونه چې کنګل کړي دي، د خلکو مالونه چې
ډېره زیاته مننه پښتون صاحب، ډېره زیاته مننه. بل اوریدونکي هم لرو، مهرباني وکړي ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده.
الحام ناخلی یعنی حقوق دیو پر اثر نہ واڑی یہ در واغه خزته نشته د شریعت نگاه کې چې اسلام راشد د حقوق تامین.
فکر کوم د دوست تلیفون قد شو. بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ فقط خپل نظر راکړئ چې د سولې په پروسه کې څوک ګونه غواړي چې سوله وشي او څوک د سولې مخکې مخالفت کوي. ډېر زیاته مننه دوستانو نظرونه او د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د دواړو خواو لور یا دواړو لورو ته کوم کسان دي یا کومې کړي دي چې د سولې پر مخ کې خنډونه جوړوي او یا مخالفت کوي، مخالفت یې تر څه حده ده.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشې موادو د کرکې له تولید او مصرف پکړې کې د سیمې ټول هیوادونه لاس لري. ولسمشر تیر شپه خبر اعلان وکړ چې د نشې موادو د کرکې او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي، خو ټینګار کې وکړ چې په دې برخه کې برالیتوب په سیمې ځ همکاري پورې تړلې ده. اسد الله لودین په ریپورت لري.
په افغانستان کې له تیرې څخه باندې ویل سيزي را پدې خو د نشې موادو د کرکېل پر ضد مبارزه پیل شوې، خو د دې مبارزې برعکس د نشې موادو کښت، تولید او قاچاق زیات شوې دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشې موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالۍ کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبه په شپه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دای وای د نشې موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې دا پدیده رامنځته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشې موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات خو دل چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي.
صحیح مسته.
خاغلی غنی وویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیوړی کولو سره د نشې موادو د کرکېل او تولید کچه را کم کړي. ولسمشر غنی د نشې موادو د کرکېل د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د نشه یي موادو کرکیله او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمی زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع سیمه ییز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستان ورته نشه یي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکارۍ ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
هسې ورته پیشنهاد وکړي چې که تاسې په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې هم ارامي راشي، تاسې خپل سره دا د افغانستان په طریقه باندې وتړئ، مخ خپل مخالفین راتلی چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان د طریقه په تاسې باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د طریقه څخه تاسې ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې همدغه ممالک د پرشتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د نشه یي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وړاندې د دې موضوعاتو جزئیات اورېدای شه. د اسلامي دولت وسله‌واله ډلې دا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر نه دی وچل شوی او د هلمند امنیت قومندان وایي 15 وسله‌والې ډلې په دې ولایت کې د دولت پر وړاندې جګړه کوي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. داعش یا د اسلامي دولت وسله والا ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. داعش دا ادا څو ورځې وروسته له دې وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د داعش مشر حافظ سعید خان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وچل شوی. عصمت ساروان پر رپورټ لري.
د اسلامي دولت یا داعش وسله‌والی ډلې نن د افغانستان او پاکستان لپاره د خپل مشر حافظ سعید ژغپور کړ او هغه راپورونه راتل چې پر اساس یې ویل شوی ول چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شوی دی. د حافظ سعید پیغام چې خپلواکي سرچینې تاییدولی او یا ردولی نشي د اسلامي دولت د وسله‌والی ډلې په ویبپاڼه کې خپور شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست روانونه وویل چې حافظ سعید چې اصلا د پاکستان تبعه دی د جمعې په ورځ ناوخته د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې له 9 نورو سخت دریزو سره ووژل شو. سعید تیر کال له پاکستاني طالبانو جلا شو او د اسلامي دولت له وسله‌والی ډلې سره یو ځای شو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو په وروستیو کې د داعش د قمندانانو پر ضد څو هوایي حملې وکړې چې په ترڅ کې د دې ډلې درې مهم قمندانان وژل شوي دي. تېره اونۍ د ننګرهار په اچین کې شاهد الله شاهد چې پخوا د پاکستاني طالبانو ویاند وو او ګل زمان چې په افغانستان کې د دې ډلې قمندان وو وژل شول. دواړه د دې ډلې مهم کسان بلل شوي دي. په وروستیو دو میاشتو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې په ننګرهار کې یو شمېر سیمې له طالبانو نیولې دي. د اچین په شمول د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د دواړو وسله‌والو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې دي. د اچین ولسوالۍ ډېرې برخې تېره میاشت د داعش لاسته ورغلې.
واموریدل چې داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډله ادا کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره د دې ډلې مشر وچل شوی نه دی. د هلمند امنی قومندان وایي 15 وسله‌والې ډلې دغلته د دولت پر وړاندې جګړه کوي چې دا ډلې څه دي او د چا لخوا تمویلیږي په دې اړه سیمې زموږ د همکار رپورټ اورو.
د هلمند امنیت قمندان پاسوال نمیجان ملاخیل وایي د طالبانو د عیش قاچاقبر او غلو ترڅنګ د یو شمېر کړیو سره هم په جنګ اخته دی چې هم په دولت کې دنده لري او هم نظام تخریبوي. قمندان وویل کله یوې خوا د وسله‌والو ډلو سره په جنګ بوخت دی، له بلې خوا دغه کسانو مخنیوي هم مصروف کړی دی چې په دولتي چوکاټ کې دنده لري او د حکومت په ضد تبلیغات کوي او نه پرېږدي چې امنیتي سرتیري په مکمل انګیزه د وسله‌والو مخالفینو په ضد وجنګیږي. امنیت قومندان په یو خبرې ناسته کې وویل ځینې کړي غواړي په هر ډول حالاتو کې جنگ دوام وکړي او د دې لارې خپل مادي امکانات په لاس راوړي.
اول طالب، دوم داعش، دریم قاچاقبر، څلورم غله، پنځم ناروا تبلیغات. دا هر یو خپل بخش لري. دغه کټګوري امنیت نه غواړي، په امنیت کې دوی بقا نست، په امنیت کې دوی خوشبختی نست. دوی داسې کسب او کمال نه د زده چې هغه وکړي چې په عادي توګه باندې د خپل ځان لپاره او د خپل فامیل لپاره اعلان وسپي نه. په لحاظه په همدغه سیمه منفي حرکاتو باندې چې مختلف نمونې په ځانونو باندې ایښي دي.
کومندان که څه هم د چا نوم په ډاګه نه کړ، خو ویې ویل دغه کسان یې پېژندلي دي او ډېر ژر به مخه ونیسي. پاسوال نبیجان ملخیل د جنگ د دوام یو لامل د نشي توکو د قاچاقبرو لخوا وسلوالو ته د وسلو او نور امکاناتو برابرول یاد کړل. ویول د دې ټولو ستونزو سره سره ډیر زیات خلک د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او د هغوی سره د یو شمېر عملیاتو پر مهال مرسته هم کوي. ملخیل ویل د سواد کچه ټیټه ده، د ګوندي او قومي اړیکو تر څنګ ځینې کسان د اسلام او شریعت له نامه باندې استفاده کوي او د نظام په ضد ځوانان تروي. کتونکو وای هغه کسان چې په نظام کې دخیل دی او د نظام تخریب کوي تر هغه ډیر مضر تمامېږي چې د حکومت په ضد جنگیږي.
څلور نیم بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې ولې جنا قال کوزي د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د کابل امنیت قومندان وای په کابل ښار کې د تیر کال په پرتله د جرایمو کچه په سلو کې اتر درشکه مشوې ده. عبدالرحمن رحیمی نن ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د فاریاب ولایت د شیرین تګاب ولسوالۍ ستراتیژیکه سیمه آستانه تیره شپه د طالبانو لاسته ولوېده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د بانکدارۍ له شفاف نظام او اعتبار پرته د هیواد اقتصادي وده ناممکنه ده. ښاغلی غنی دا خبره نن د افغانستان بانک د رئیس د معرفي کولو پر مهال وکړه. د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ډیپلوماتان روسي اټومي معاملې ته د رسیدو په مقصد نن په وینا کې خبرو ته دوام ورکوي. ډیپلوماتان ویلي چې د جولای د 13 ټاکل شوې نیټې پورې د معاملې لپاره نږدې شوي خو تضمین یې نشي کولای. د یورو صاحب مشران د یونان د مالی ضمانت په یو امتحاني تړون سلا شول. د یونان د مالی سقوط او د یورو صاحب څخه دغه هیواد د وتلو مخه ونیوله. د روسیې د دفاع وزارت ویان نن ویل د سایبیریا اومسک ښار ته نږدې د یو پوځي بارک د نړېدو په پیښه کې درویش روسي عسکر مړه شوي. د سیمې اوسیدونکو او روغتیایي کارکوونکو وایي د یمن په مرکز صنعا کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف هوایي بمباري کې 21 تنه ملکیان وژل شوي. د عراق حکومت وایي دوی نن له امریکا څخه د F-14 جنگي الوتکو لومړی جوپه ترلاسه کړه. او عربي متحده اماراتو نن سهار هغه 1.5 کلنه ښځه اعدام کړه چې د بنسټپالنې پر روحیې د 2014 کال دسمبر میاشت کې په یو امریکایي وړکتون کې واخون کې وژلې وه.
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو او ریسپورتي خبرونه له ابراهیم صفی څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
له ازادي رادیو نامو د نن ورځې سپورتي خبرونو ته هر کله کوم. ټاکل شوی د کرکټ د شل اور نړیوال جام سیالي په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي ټیم په لسلورم لوبانن لا کینیا سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادۍ رډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د یادې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولې ده.
لدی ورسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم سیالي د کینیا سره ده او په 15 نیټه افغانستان د عمان هیواد او د جولای 14 بیا د کاناډا ټیم سره لوبه کوي.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اور لوبو نړیوال جام ته د خوراوي په لړۍ کې خپل درې ملوبه تیر ورځ له کوربه هیواد سکاتلند څخه وګټله. افغانستان تر دې وړاندې خپل دوه نورې لوبې له هالند او متحده عربی اماراتو څخه هم ګټلې وي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ټیم بل راتلونکې لوبه د جولای په 15 د عمان د کرکټ ټیم سره ترسره شي. د رسنیو د فورسال جام سیالۍ په لړ کې د یک او میوان ټلویزیون ترمنځ سیالۍ د میوان ټیم په ګټه پای ته ورسېدې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکی مسؤل طاهر روفی ازادۍ رادیو ته وویل چې میوان ټلویزیون ټیم 15 د 3 په مقابل کې د یک ټلویزیون ته ماتې ورکړه. ښاغلی روفی زیاته کړه چې د یادو سیالیو د غوره ټیمونو لپاره میډالونه او ستاینلیکونه په نظر کې نیول شوي دي. ویکتور والدیس د بارسلونا قرضي ګول کیپر د یونایټیډ مانچستر ټیم ته ویلي چې د قرارداد له ختمېدو وروسته غواړي د مانچستر ټیم سره پاتې شي. والدیس دغه خبرې د فوټبال د نړیوال فدراسیون مطبوعاتي څانګې ته کړې دي. د زیاته کړه په داسې حال کې چې د مانچستر یونایټیډ ګول کیپر دیوید دی جیا له دې ټیم نه د وتلو په حال کې دی، غواړي تر څو له خپل ټیم سره مرسته وکړي.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. و وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د کابل امنیې قومندانې وایي چې په دې ښار کې د تیرو کلونو په مقایسه د جرایمو سطح راکمه شوې ده. د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. په یمن کې د روانې جګړې وروستي تحولات هم څارو. د کابل امنیت قومندانې وایي چې په کابل ښار کې د تورو څو کلونو په مقایسه د جرمونو سطح کمه شوې ده. امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کابل پولیس د تیر وخت په مقایسه د جرمونو د مهارولو لپاره ښه چمتووالی لري. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي چې په کابل کې د تروریستي حملو په شمیر کې بدلون نه دی راغلی، خو په دې ښار کې د جرمونو د کمېدو خبره تاییدوي. پام وکړئ په دې اړه د قسیم سولمل رپورټ ته.
که لیوی خو د روان لمریز کال په جریان کې یو لړ جرمی پیښو د کابل پولیسو ته انتقادونه متوجه کړل، بل ورته د دغه ښار امنیتي مسولان د جرایمو د کموالي خبره کوي. د کابل امنی قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادي راډیو سره مرکه کې ویل چې په 1904 نوي کال کې تر دې دمه د تیرو کلونو په پرتله د جرمونو اندازه 80% راټیټه شوې ده.
بل په عمومي جرایمو کې 80% کاهش راغلی، په سلو کې 80%. دا په کوم حالت کې چې موږ نظر په هغه نظر سنجي یا هغه سرویس لرو په اپراتیفي لحاظ یا په کشفي لحاظ یا منابع، دا باید په سلو کې 100% نور چې 200% سوای وای، ولې هغه هم زیات سوای هم نه ده، 80% نور هم کم سوای.
ښاغلی رحمي وایي چې په کابل کې د نفوسو زیاتوالی، د ځوانانو بیکاري او بې نقشې سیمې تر ډېره په دغه ښار کې د جرمونو له اساسي عواملو څخه دي. نوموړي د ولسي جرګې د یو شمېر غړو هغه ادعا رد کړه چې ګڼې په تېرې یوې میاشت کې په کابل کې د سړي تر شتمنۍ څه باندې 60 پېښې سوې دي. د کابل امنیت قومندان ویل چې په دغه موده کې له دوی سره د سړي تر شتمنو یوازې 12 پېښې ثبت شوې چې وو ته یې رسیدګي سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تر ټولو تازه پېښه کې یو شمېر تښتونکو د کابل د اتمي امنیتي حوزې مربوط سیمه کې یو 3 کلن ماشوم وتښتوی او تر جنسي تېرې وروسته یې په ډېرې بېرحمۍ سره ووژه. د کابل امنیت قومندان وایي چې د دغه پېښې په تړاو یې 2 کسان نیولي دي. په همدې حال کې د امنیتي چارو کارپوه میرزا محمد یارمند وایي چې د تیر په مقایسه په کابل کې جرمي پېښې راکمې شوې، خو په خبره په تروریستي حملو کې ډېر بدلون نه دی راغلی. دی وایي کوم تدابیر چې د افغانستان پولیسو او امنیتي ځواکونو نیولي د جرمونو په کموالي کې ګټور رول لوبولی. د هغه تروریستي جرایمو نه پرته چې د سرحد لاخوا پلانېږي، وژنې، وسلوالې غلاوې، تښتونې او داسې نور مسایل اوس کم دي. که څه هم ښاغلی یارمند په کابل کې د جرمونو د کمېدو موضوع مني، خو سپارښتنه کوي چې د جرمونو د کچې د لا کموالي لپاره باید پولیس دقیق تدابیر ونیسي او د ښار په کچه څارنه زیاته کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه. د افغانستان د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کابل ښار د خوشحال خان مېنې او خواجه رواش د بلاکونو د جوړولو یو برخه به بشپړه شي. سید سعادت منصور نادری د دوشنبې په ورځ د دواړو پروژو د لیدلو پر مهال وویل چې د خواجه رواش پروژه باید روان لمریز کال تر پایه پورې بشپړه شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې څو ورځې مخکې د کابل ښار په لسګونو اوسېدونکو د دې پروژو د اپارتمانونو د کار پر ځنډېدو اعتراضونه وکړل. تفصیل له خان محمد سینس خاورو.
د کابل د لسګونو خاریانو د اعتراضونو پر وړاندې چې په دې پروژه کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي، د ښاري پراختیا وزیر وایي چې د خواجه رواش او خوشحال خان د بلاکونو یو شمېر اپارتمانونه به د روان کال د سنبلې تر 15 پورې بشپړ شي. د ښاري پراختیا وزیر سید سعادت منصور نادری د دوشنبې په ورځ د دې پروژو د لیدو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکي کې به په خوشحال خان پروژه کې 8 او د خواجه رواش په پروژه کې 19 بلاکونه جوړ شي.
برای ما اینا تعهد سپردن تمام شرکت ها، چون حال ما
دی ټولو شرکتونو موږ سره ژمنه وکړه چې اوس روژه ده، کار لږ څه ګران دی، خو له روژې وروسته به د شپې تر 10 بجو کار وکړو. د اسمبلی تر 15 پورې دوی باید موږ ته دغه دوه پروژې تسلیم کړي.
د ښاري پراختیا وزیر دا خبرې په داسې حال کې کوي چې سباندې 10 ورځې مخکې د کابل په لسګونو ښاریانو چې په دې پروژو کې د اپارتمانونو مستحق ګڼل شوي او د هغو په خبره پیسې هم دولت ته رسولي، د دې پروژو په کمزورو کارونو اعتراضونه وکړل. د یادو پروژو د کارونو د سستوالي له امله جمهور رئیس اشرف غنی د روانې میاشتې په لومړیو کې د دې وزارت 6 لوړ پوړي چارواکي له دندو ګوښه او د اداري فساد په تور لوی څارنوالۍ ته ور وپېژندل شول. خلک وایي باور نه کوي چې د سنبلې تر 15 به په دې پروژو کې لازم کارونه وشي. خود خاری پراختیا وزیر وای چه د ساختمانی شرکتونو ژمنه اخیسته چه تر ټاکل نیټه به خپل کارونه بشپړ کړي. د خاری پراختیا وزیر دا هم وویل چې که د شرکتونو په چارو کې ځنډ رامنځته شي قانوني چلند به ورسره وکړي.
اگر شرکتی را که ما بفهمیم که اونا کار خود تا 15 سنبوله را تکمیل نمی کنه،
که موږ پوه شو چې کوم شرکت د سنبوله تر 15 پورې خپل کار نه بشپړوي، موږ باید د تړون د موادو سره سم بلاک لیست کړو.
سربیره پر دې د ښاري پراختیا وزارت وایي چې هسې تیزی کړي چې د دې وزارت د نورو پروژو چارې هم ګړندۍ کړي. په عین وخت کې خلک د دې پروژو د کارونو پر کیفیت هم تاکید کوي. په دې اړه د ښاري پراختیا وزارت ډاډ ورکوي چې د کارونو کیفیت په پام کې نیول شوی دی. دا چې د دې پروژو ځینې اپارتمانونه به تر ټاکلې نیټې پورې بشپړ شي او که نه، دا به وروسته معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو د بې طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف د دوشنبې په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر صنعا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 21 کسان یې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ییز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد یې د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري آژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي. دا ولسی جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. په دې اړه جزئیات اوري. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سږکال دغلته د غنم په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی او په فراه کې بیا د هندوانو حاصلات 2 برابره زیات شوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ولسي جرګې ځینې غړي او د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه خپل رنګ بدلوي. دوی ټینګار کوي چې داعش دا مهال په افغانستان کې د یوې پروژې په شکل پلی کیږي. د دوی په باور افغان حکومت باید له یاد ګواښ سره د مقابلې په هدف د خپل بهرني سیاست اساسي کرښې روښانه او په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. د موضوع تفصیل د سید کمال شاه عارف په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې په هیواد کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو مربوطو ډلو فعالیتونو په هیواد کې د رواني استخباراتي جګړې رنګ ته بدلون ورکړی دی. دوی وایي چې د نړۍ لوی قدرتونو خپل اهداف ته د رسیدو لپاره له افغانستان څخه استفاده کوي او هڅه کوي چې داعش د وسلوالو طالبانو ځای ناست کړي. د ولسی جرګې یوې غړي شکیبا هاشمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د نورو هیوادونو د ګټو جګړه په افغانستان کې یو خطرناکه لوبه ده.
دا ټول د نړۍ پروګرامونه دي، غواړي چې خپل دښمنان دلته مهار کړي او له منځه یې یوسي، لکه روسیا او د منځنۍ اسیا ځینې نور هیوادونه همدا مهال آمادګي لري. مجاهدین یې بدنام کړل، طالبان یې رامنځته کړه، اوس طالبان بدناموي. د داعش په نوم پروژه یې منځته راوړه. دا یوه ډېره خطرناکه لوبه ده. دا لوبه زموږ مربوط نه کیږي. د دې لوبې اصلي کسان هغه څوک دي چې پیسې لري. له یوه طرفه موږ ته میلوي، له بل لوري یوې ډلې ته هم پیسې ورکوي او بلې ته هم پیسې ورکوي.
از یک طرف به اینا هم پول میتن به اونا هم پول میتن.
دا سرګندونی پر داسې محل کېږي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالو د فعالیتونو راپور ورکړل شوی دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د ننګرهار والی سلیم کندوزی ویلي چې له داعش څخه د ملاتړ په هدف ګڼ شمېر وسلوال له پاکستان څخه دغه ولایت ته رسېدلي. که څه هم افغان حکومت هڅه کوي چې د نړیوالو سرتیرو په ملاتړ سره به د داعش وسلوالو فعالیتونه له منځه یوسي، خو ویل کېږي چې تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د یادې ډلې فعالیتونه له منځه یوسي. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د داعش وسلوالو په وړاندې د افغان سرتیرو مبارزه ادامه لري او زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دې دواړو ډلو ترمنځ اختلافات هم رامنځته سوي دي. د چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې په افغانستان کې روانه استخباراتي جګړه په بېلابېلو طریقو سره پرمخ وړل کېږي چې د سیمې د استخباراتي سازمانونو تر څنګ نړیوال استخباراتي سازمانونه هم پکښې شکیل دي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي د طالبانو پر ځای د داعش رامنځته کول بېلابېل دلایل لري. د ښاغلي کوهستاني په خبره د نړیوالو هیوادونو اقتصادي منافع خپلو ټاکل سو اهدافو ته نه لاسرسی او واک ته د طالبانو نه رسېدل د دې سبب سوي چې د داعش پروژه د لوی قدرتونو لخوا په افغانستان کې پولیسي
پاکستان چې له مخکې څخه د خپلو ګټو په لټه کې و، نور هیوادونه لکه قطر، ترکیه، سعودي عربستان، کویت او داسې نور هیوادونه هم په افغانستان کې خپلې ګټې لټوي. یعنی په ټوله کې د اقتصادي منافع واک ته رسېدل، د یو بل سره مقابله، جنګ او شخړې لټوي. داعش کېدای شي په افغانستان کې د پرمختګ د مخنیوي په برخه کې یو خنډ واوسي.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان د بهرني سیاست د کرښو ټاکل کولای سي چې د ناامنیو او شته ستونزو په هواري کې موثر تمام سي. دوی ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي منافعو د ساتنې په برخه کې باید ځانګړي پروګرامونه وجود ولري تر څو له دغه هیواد څخه د بهرنیو استخباراتو لاسونه لنډ کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
و باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لپاره ځینې پریکړه چې محکمې لخوا.
آزادي رادیو 1200 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورید خبرونه په دوام کې د روشه د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي رادیو د زنګړو پروګرامونو نوې برخه هم خبريږي. د کندوز د کرنې چارواکي وایي چې سکال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. د هغوی په وینا سکال د ورښتونو زیاتوالي له امله د غنمو په حاصلاتو کې ډیروالی راغلی. په عین وخت کې بیا یو زیات شمیر کروندګر د غنمو د ټیټ نرخ څخه سر ټکوي. وایي چې اوس مهال یو من غنم په بازار کې 160 افغانۍ قیمت لري. دوی زیاتوي چې دولت باید د دوی کرنیزو محصولاتو ته سمه او مناسبه بازار پیدا کړي څو بزګران په خپلو پښو ودرېږي. په اړه له کندوز د ازادي راډیو خبريال اجمل آرین رپورټ لري.
په کندوز ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې سږ کال په وخت سره موسمي بارانونه وورېدل چې له کبله یې کروندګرو له خپلو کرنیزو ځمکو څخه په ډېره پیمانه حاصلات ترلاسه کړي. په روان کال کې په نوموړي ولایت کې په څه باندې 144000 هکتاره ابي ځمکې کې او په څه باندې 10000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي دي. حال دا چې تېر کال په 144000 هکتاره ابي ځمکې کې او په 10000 هکتاره للمي ځمکې کې غنم کرل شوي وو. د کندز د کرنې ریاست د زراعتي امور امیر عبدالبصیر فقیری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د مرکز برسیره په خانآباد، قلایزال، د شیرچی، امام صاحب او علي آباد ولسوالیو کې په پراخه پیمانه غنم کرل شوی دی. د هغه په وینا چې سږ کال دوی له 1 هکتار ابیزم کې څخه 2.8 ټنه غنم ترلاسه کړي، همدارنګه له 1 هکتار للمي ځمکې کې څخه 2 ټنه غنم ترلاسه کړي دي.
اکثر زاویو کې سکل حاصلات ښه دي. ولایت کندوز کې حضرت بلال مکه ښه ده چې لپاره چې متواتر بارندگی وو څنګه زیات صاحب دلته لال مکه کرل کیږي. حاصلات زیات ده چې دا سبب شوی چې سکل حاصلات غنم ښه چې دا د زارینو په اقتصاد باندې ډیر تاثیر لري چې فرضاً دا سکل ته میوه جات سبزیجات خټکی حاصلات به شان ښه دي چې دا ښه او دونه ښه عواید لاسته راځي.
ف فقیری زیاتوي چې دوی تیر کال څه باندې 1100 بزګرانو باندې څه باندې 1500 ټنه اصلاح شوی د غنمو تخم سره له سرې ویشلی وو چې له امله یې سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په همدې حال کې یو زیات شمیر بزګران د سږني کال د غنمو حاصلاتو د ډیرښت په اړه ډیر خوشحاله دي، خو دوی شکایت کوي چې په بازار کې غنم په مناسب قیمت نه پلورل کیږي. د کندز ولایت دوه تنو بزګرانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
غنم حاصل سکل ډیر ښه حاصل دی، ښه غنم ښه ډیر دی، خو نرخ نه لري. یو بوجۍ کوټ قیمته دی، یو مردیکار په 600 روپۍ ده. نو باید مونږ غلې ته یو بازار پیدا شي، یو مارکیټ جوړ شي چې مونږ غله په ښه بیه خرڅ شي.
غنم ډیر یو ښه غنم سوی دی، حاصلات ډیر دی په ټول ولسوالۍ کې، په نور ولسوالۍ حتی په ولایت کې ډیر ښه غنم سوی دی. دهقانان چې دي ډیر متون سره مخامخ دي، په دې چې یو خانه غنم ارزانه دي، 1600 روپۍ من دي، او بل خانه کوټ قیمته ده دوی، په دې ستونزو کې دوچار دي.
د کرنې ریاست د زراعتي امورو امیر وویل چې د دې ولایت د غنمو حاصلات سربیره له دې چې په خپله کندز کې مصرف کیږي، د هیواد نورو ولایتونو لکه کابل، مزار شریف، بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، جوزجان، همدارنګه نورو ولایتونو ته هم صادریږي. په نموړي ولایت کې 233,000 هکتار ابي ځمکه او 80,000 هکتار للمي ځمکه موجوده ده. همدارنګه د دې ولایت 90% اوسېدونکي په کروندګرۍ او مالدارۍ باندې بوخت دي، چې له امله یې دې ولایت ته د افغانستان د غلې کندو هم ویل کیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د اجمل آریان په رپورټ کې مو اوریدل چې د کندز د کرنې چارواکي وایي سږ کال د غنمو په حاصلاتو کې 40% کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا بیا په فرا ولایت کې د هندوانو حاصلات 100% ډیر شوي دي. اړوند چارواکي وایي د فرا څخه یوازې د افغانستان نورو ولایتونو ته د 300,000 ټنه زیات هندوانې صادرې شوي دي، چې ټول لیس قیمت یې تر 100,000,000 افغانیو هم ډیر دی. خو بیا هم د دې ولایت کروندګر د ناسم بازار څخه سر ټکوي او د دولت او له دولت څخه غواړي چې د دوی هندوانو ته بهر ته بازار پیدا کړی. نور حال له سیمه د احمد شاه فطرت پر رپورٹ کې ورو
سرچ کال په فرا ولایت کې د هندواني اساس 100% ډیر شوی او ټول افغانستان لپاره یې بسنه کړې ده. انجینر عبدالمنان متین د فرا ولایت د کرهن ریاست رئیس وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې په کابو 1,000 هکتار ځمکې کې هندواني کرل شوی وي، چې تر 340 زره ټنه زیات حاصلات ورڅخه لاسته راغلي دي.
سرچ کال په فرا ولایت کې حدودا 1,000 هکتار ځمکه هندواني کرل شوی وه، چې دا یو غټ اندازه ده. او تقریبا زموږ مجموعي حاصلات د هندوانو حدودا 340 ټونه تر رسیدلی، یعنی تقریبا بالاتر تر 3,000 ټونه مو شش کړ. تنها صادرات د هندوانو د روشتل او نور ولایت
لبل خو کتان فرای کروندګر خوښته چې د هندوانې حاصلات ډیر شوي، خو وایي چې سم بازار نه لري. د دوی په خبره تر څو چې دولت د دوی کرنیز محصولات ته په بهر کې بازار پیدا نه کړي، دوی پوره ګټه نشي ترلاسه کولای.
محمد شفیع د ریګي د کلی یو کشاورز، هندوانو په باره کې چې موږ کښت هندوانې دي، هغه هندوانې موږ ته شو بازار نه درلود. دولت همکاري نه ده کړې چې موږ هندوانې صادر کړي او بل ځای ته.
مثال مردم فرابي نهایت به کښته هندوانه او سبزیجات روی آورده بود. به می مناسبت اکثر مردم از کشت تریاک دست برداشته بود و میخواست که همین هندوانه بدیل کشت تریاک باشه، اما متاسفانه که در این اواخر با مون نحو اصلا بازار نداشت.
خود فرا ولایت د کرهن رئیس انجینر عبدالمنان متین بیا دا خبر نه منی. دغه په خبره سر کړه د ګمرکی تعرفی د لوړوالي لامل افغانی کرنیز محصولات په خاص ډول هندوانو ته شه بازار موجود او بزګرانو ډیره ګټه ترلاسه کړې ده.
شکر خوشبختانه په اساس د لوړتوب د قیمتو او پام کاری د وزارت د زراعت او پام کاری د وزارت د تجارت او مالی فصلی تعرفی ګمرکی تعرفی ولرتللی وی، او دا یو د اساسي دلایل چې موږ د هندوانو مارکیټ په افغانستان کې ډیر لوړ وسی او تر نورو کلو موږ د یقینو بالاتر ګټ ترلاسه کړی.
فرا ولایت پراخ کرنیز ځمکې لري چې سږ کال دغه ولایت د افغانستان په کچه د کرنیز محصولاتو په تولید کې لومړی مقام خپل کړی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال د فرا د کرنیز محصولاتو څخه تر 40,000,000 زیاتې پیسې لاسته راغلې دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت اتسو اتل شمیره د ازادي رادیو د افتخاری خبریال لپاره.
پرونه کې مو د دغه موضوعاتو جزئیات واریدل. په فاریاب ولایت کې پروستي جګړو کې ګڼ شمیر پولیس او لسګونه وسلوال وچل شوي دي. د سولې د پروسې پر سر د دواړو لورو په لیکو کې اختلافات موجود دي. دا اختلافات په کومه برخه کې دي او د چا لخوا کېږي په دې اړه تحلیلي مطلب هم واورېده چې د ازادي راډیو پر ویبسایټ هم اوریدلی او لوستلی شئ. پر حوثي اغیانو د سعودي په مشرۍ د ائتلاف تازه بریدونو لسګونه ملکیان وژلي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای د هیواد دننه د نشې موادو د کرکلي تولید او مصرف په کړۍ کې د سیمټول هیوادونه لاستري. پروان کال کې په فراه ولایت کې د هندوانې حاصلات څو برابر زیات شوي دي او په کندوز کې به چارواکي وایي چې شل په سلو کې د غنمو په حاصلاتو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
مولانا صاحب سید خلا فدایی د روژې د مبارک میاشتې په ترڅ کې یو دوکاندار که یو څه خرڅوي دا خو د حق دی چې قیمت زیاتوي او کې کموي ګټه به کوي، لیکن د روژې په میاشت کې د قیمتونو زیاتوالی د اسلام له نظره څرنګه دی؟
داسې دی چې اسلام په آزاد تجارت باندې عقیده لري او تجارت چې دی افضل الاعمال عند الله پستی جهاد نه بهترین عمل چې دی تجارت دی، چې سړی مسلمان بیع او شرا وکړي دا د انبیاو کسب دی. دوی دا کارونه کړي دي، خپل پیغمبر چې دی د خدیجه رضی الله تعالی عنها په هغه باندې لاړلو شام ته د هغې کاروانونه بوتله، تجارت یې وکړلو، بیرته راغې په ډیره یو هغه باندې. لیکن دا باید د دې باعث نه شي چې د خلکو د معتقداتو نه د خپلو شخصي غرضونو دپاره سوء استفاده وشي. که دا سړی دا تجارت په دې ترتیب کوي چې د رمضان او غیر رمضان فرق نه کوي، لیکن دا چې خلک وږي دي، خلک دعوت کوي، نور مسلمانان خپل کور ته دعوتوي، روژه ماتی جوړوي او دوی دا قیمت هغه کوي، زه ګمان کوم چې دلته دوی د خپل دین سره یو قسم ته نازواني کوي، گرچه د شرعي لحاظه کوم ممانعت په دې کې نشته دی، ځکه چې عرضه او تقاضا ده. کوم وخت چې تقاضا زیاته شي او عرضه کمه وي، قیمتونه زیاتیږي.
بله،
دا شی شته دی. یا مثلا هغه سړی په رمضان کې په اوچت قیمت رانیسي چون تقاضا زیاته ده د عرضې په نسبت باندې. دا اولنه د اقتصاد بنا چې ده مقدمه ابن خلدون کې د عرضه او تقاضا اولنه تعریف مسلمانانو کړی دی، د آزاد مارکیټ او دا شیان چې راغلي دي هغه دی. لیکن احتکار،
او احتکار هم مسله ډیره مطرح ده، ځینې دکانداران یو شی ساتي او بیا روژې تېره بس،
او دا چې د احتکار ممنوع دی، حرام دی، او د دې نه باید سړی ډډه وکړي. که اغه مواد غذایی چې دي د دې لپاره ساتم چې زه رمضان کې ور باندې زیاته ګټه کولای شم، ما یو ګناه کړی ده، ځکه دا شرعي حکم دی راغلی دی او اسلام په دې باره کې واضح اقدامات کړي دي. لیکن که تجارت دسی چې هغه سړی په قیمت اخلي او بیا ته په قیمت خرڅوي، دا هم د دې لپاره دا کار کوي، هغه کې کوم مانعیت نشته. لیکن که احتکار کوي، کوشش کوي چې مواد په بازار کې کم شي ترڅو چې دوی زیاته ګټه وکړي، دا چې دی بیا د اسلامي هغه سره برخورد کې راځي او دا کار نه باید مسلمان پرهیز وکړي.
ځینې دوکانداران داسې کوي چې ځینې مواد د احتکار په شکل نه، فرضاً دې ته تیاروي چې بیا په روژه کې تقاضا زیاته شي او د روژې په وخت کې بیرته بازار ته راوباسي، په هغه سه احتکار باندې نه چې بازار کې کمبود رامنځته شي، لیکن خپل مواد پروژې کې راباسي، دا څرنګه دا هم په یو ډول احتکار کې شامل شي؟
دا خو داسې دی چې هغه دی د انسانانو زړونه موږ ته معلوم نه دي. که په دې نیت یې کوي چې دا د روژې په میاشت کې د مسلمانانو ضرورت زیات دی او زه خپله ګټه پکې کومه، یو شرعي ګټه ده چې د تجارت کې آزاده ګټه ده، هغه روا ده. لیکن دا چې ته د خلکو د هغه نه سوء استفاده کوي د ضرورتونه، دغه کې که هغه یو بد عمل دی، یعنی یو ښه عمل نه دی، سره د دې چې په دې باره کې داسې هغه حکم
واضح حکم نشته. مولانا سری قلعه فدایی، مننه.
کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کل تنظیمای زور است کفیش به زور آمده هم نمی کنی که دخلوی درگت نگو کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدن؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نه واوري.